مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویل چې لمن یې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چاته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته وویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپل د بینک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگولے ذمہ دار دے او کہ فرض کا وزیر بانے کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چگی نے وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گئے کہ اوشی چسنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو دا سے صوبے دا پارا کو
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی و چې میا افتخار حسین رد کړ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوی دی. بلخی دا خبره تیر مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسټرو کډوالو ضد کارروي پیلوي. خو بلخي په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسټرولو بهیر به غځوي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وای کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیره اونۍ وسلوالو لڅو خواو څخه د کندوز پر ښار او دوه ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیری زیاتوي وسلوالې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلي پر جمعه او شنبه د هیواد په جمعتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیتو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبې یا نهې پر ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې 46 کسان ووژل شول او له 350 څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ادامه ورکوي او دې ته ژمن دي. تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکاري شورا او امریکا تر ګډې سرمشري وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسئلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو د ویل په سرمشري کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګري له سیمه ییز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړي دي. اوباما وویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکاري شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشری حادثه پراخوي او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ختمولو لپاره متحده ده. نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونی ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلي په راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 1.8 اربا یا میلیارد نوې ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په ډسمبر کې په پاریس کې د نړۍ زیاتره هیوادونه سلا شول چې د نړۍ تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي او د دې کار لپاره به د انرژۍ هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کوي. د ځمکې نړیواله ورځ له 2009 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي چې مخه یې د چاپیریال ساتنه او د اقلیم غیر طبیعي بدلونونو مخنیول دي. اوریدونکو دا و د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسی یا اسعارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بي ثباته کولو هڅې به بریالي کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني پاوز مشر د درغلي په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړي دي. کبالي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي لومړی دې هلته د ملکي خدماتو نظام بحال کړل سي. پښتانه خبریالان وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خبریالي کوي.
دا ګروپونه کوریج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې ځای غواړي، ټي وي کې ځای غواړي، نو دا اوس ډیره یو غټه مسله جوړه شوې ده.
په تیرا کې یو نوی پل تر لومړي باران او سیلابونو وروسته نړېدلې دی.
صحیح میټر استعمال شوی نو موږ تحقیقات او مطالبه کوو.
په پېښور کې د بدن اعضاو یا غړو پیوندکاری انتظام اداره جوړه شوې ده.
غریبانو خلکو په خپل د وجود چې کوم آزادي خصوصا چې کوم ګردې دي هغه به هغه خرڅولې.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مورید د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د هیواد بي ثبات کولو هڅې نسی کامیاب دی. نوموړي تیر مازګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاک ده او دا چې په خوا هم له احتساب پاک وتل دي. نوموړي د سرګندونی پر داسې وخت کړی دی چې د پاناما اسنادو لکبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی او تیر ورځ پوز مشر د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړی دي. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نسخ احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي، ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلي، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پانامه اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلیو تور و، خو دې لړ کې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخ ته د عسکري سرچینو لخوا 11 افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضحه نه ده. د افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر څه ته به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو ګوښه کړی دی، که څه هم لومړی د دې افسرانو شمیر زیات شول سوی وي، خو اوس د پوځ لخوا ویل سوی چې دا شپږ دی. سراج زهیر پرې رپورټ لري.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټنو وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي د درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوسټ په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج خدا سي کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشیر ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه روزي نو دې پته نه لګي. بالکل دا به جا خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دنه چې کوم دې صفائی پکار دا او کې کوم داسې خلک بچي هغه په بیمه نه کرپشن الزامات دي نه لري په مغه فتا باندې او مغه پیمانه باندې غریم غندنا او شین له وشوس مثلا او حکومت له پیدا کی چې غریب د فشار لاندې راځي.
همدا شان چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار عقیل یوسف زینه په دیړو پختل، نو د هغه وینا وا چې لدی په سیاست دانانو او حکومت ډیر فشار راشي.
دا هم یاد دی په سلې نه بعد چې کوم هغه سیاسي ګوندونه یا هغه بیوروکراسي هغه خلک چې هغه په وجوه په کرپشن کې ملوث پاتې شي دي یا په هغه باندې تورونه دي، نو خپل خیال دار چې په ټول سیاسي قوتونو باندې خپل موجوده حکومت
د پوز دو مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو په شمول د 250 زیات د نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې ده. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر الله پروس خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. نور تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کنسولګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حوالې لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي، او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټې خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل
چې د کمیټۍ غونډه به هر میاشت تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټۍ حل نکړې شوه، نو ما سره دی هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راوباسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې کمیټي به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین علمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هوارې کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري، د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي، زما مهاجر ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چې نشته دا یو بانه ده، هغه پرې ده، هغه مریض راوسته، موږ په تکلیف یو، مشکلات به حکومت لري، سوزول کیږي په کې مهاجر. ګورئ وزیر صاحب، موږ ته مه یوه چې کارت ماته نه وېکا، زما د مهاجرینو لپاره د تک پر عمران برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تر پوځي عملیات وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی ستانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. تفصیل اسرارالم مومند وړاندې کوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرالي هسپتال او داسې نورې دولتي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم الته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پوره چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلی کوم هسپتال دی هغه چالو دي، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کم په بنو کې پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا فرزه ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا فرزه چوټي کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوې دي. التا
احسان دوړ وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسی خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لګلو ته ورکړی دی.
کمی اتیاس کې چې دل نه اوی استادان، ډاکټران چې کم سو سرکاري ملازمینو او د سومیا شمختي دغه ډایرکشن جوړ شو چې اوی دلته راشي. او وی شوین دی باکه ډیر کم مقدار خلک دی چې او څه مثلا دی چې او دانه دی چې بیا یې بارک دی لګیږي د دې سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې د حالات خراب وغه پورې راوي چې جواز ورنده پاتې کیدو هغه نه پس شوز کم دی چې خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی هغه په اولنی پرایورټی معنی ته لګیلی شوې دی
د حکومت لخوا د قبلي سیمو د بیا آبادکاري څنګه مشره شان اسروي دوی ډیر زر د ولسی خدماتو پیدارو کې عمله برابر کړی خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاري کې یې میاشت نه بلکې کلونه وخت لګی
خو دا چې کوم سمره تباہی سمره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای تر اصل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشت نه بلکې کلونه بلاږي
اساندول ځتوی تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نوي پرځې شوي تر هغه پکې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمتوګه خپل کارونه پر مخ نشوبوتلې
اسرار عالم مومندو د قبایلی سیمو ځینې اوسیدونکو وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپل کلو ته ستنوي خو په سیمو کې د بیا رغونی او بیا ودانی کارونه نه دي سوي هلته د قبایلی سیمو بیا رغونی او بیا ودانی ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو سوي سیمو کې د عربونو روپیو پروژې پیل کړې دي نور تفصيل مجید بابر وړاندې کوي
د پاکستان حکومت د رواني میاشتې د 12 منیټې نه د ټولو قبایلی سیمونو د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د بې کورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی په دې پړاو کې به جنوبی او شمالي وزیرستان اورکزای کورما باجوړ او خیبر قبایلی سیمونه بې کورشوي خلک خپل سیمو ته ستنيږي خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریده وای چې خپل سیمو ته خورزي خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته
دومره سول سره کو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت وسدای هغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبرې نه کیږي چې پجبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپې لونو وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار کې وته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فائدہ څه شولا سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده
ضروری ریهابلیټیشن دی ریکاوري دا روښتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د ټلون مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځکه چې دین رجوع ټول مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکول نه دا غو بهالي تنظیمات شي پریپیر چې کوم ځکه پوسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شي دا غیری کنستراکشن خو وتاي موږ لګین دا غیری لپاره ترانزیشنل تنظیمات شي چې لګاوې ته لپاره سټینډ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دونه دا ویلې بلي دا هغه سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای تنظیمات وکړي شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وی چې کوم فصلونه کیږي هغه لپاره د اوبو چې کوم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار جوړوي لاړ شي چې هغه وي خپل فصل کری کړي چې هغه ته مسله نه وي ځکه چې شپږ سکتور شي د دې د موږ ایمیډیټ ریهاب وای او دا راوي د کلوز سره راوي د ټول مخ کې برابر شي
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټه چیرمن جمال الدین د بیا رغونی په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ده او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئنه خپل مطالبه کړی ده او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت هم دا راپورټ لګړای دی چې موږ په علاقه کې کوم دا د تاسو د ابکر کوم تر روان دی دا بالکل زیرو دی د دې څنګه مطمئن نه یو تاسو چې زی ورګراوالې 4 لک روپے ورکړي ورکوي چې ټول زمو جوړنګ شوی دی کنه او د زی تو سره یا 150000 ورکوي نو په یو لک باندې 4 لک باندې زموږ په علاقې کې یو کوټه دې جوړ دی
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوې دي هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وای د نورې وادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر شلمه په خبر سوی دی ریپورت کې راغلی په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته سوی خو پر دې سربیره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په دې اړه ملیحه امیرزاده ریپورت لري.
د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختري زړلو او د ریاستي ادارو لخوا پنخه کیږي. بل خو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورتینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دې خوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوی دي او یو شمېر پکې زخمیان شوی هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوی دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوی دي زیات او ډېر لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا نو ګروپونه دي دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کوم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کوم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا ګروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډیر یو غټه مسله جوړ شوی ده. موږ ډیر مشکل حالات نه ریپورټینګ راو باسو دنیا ته ورکو او ډیر مسایلو څوک موږ سره ساتنه راکوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان استازي او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډیره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي چې میډیا په ادارې باندې گزار وشي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادۍ حوالې سره د څومره رپورټینګ آزادانه طریقې باندې وکړي. هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. چې داسې سیمه یا داسې ښار زه دغه ټایم کې په کوټه کولی نه شم چې هغه ځای کې موږ دا وایو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالستان ډېر بغیر داسې مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو په اړه وایي
پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تکو شو او دا بالکل حقیقت دی چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کوم ریپورټینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو له طرف نه بلکې د عناصر شته چې د هغوی له طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په ترېډ کې دي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونډه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کوي. نو مسلې شته دی خو هغې سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه موږ ریپورټینګ کوو. تحقیق کم دی، تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغه
د بی سرحد خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورت کې راغلی چې د تیر کال پرتلا سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلی دی.
ملیحه امیرزاده وشت تاسو ته په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یون ایچ سی آر وای په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره یې شاوخوا یو ډیر سکولونه بیا رغولې دي. د ادارې ویان دنیا اسلام خان مشال رادیو ته ویل د هغه شونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم وغځوي. مجید بابر له نوموړي پښتنه کړي چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومان ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ هوستینګ ایریا انیشیټیو یا راحه پروګرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې د نوې سکول افتتاح شوی په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي د یو فیس الته به ماشومان سبق ویل کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي نو په دا خاطر یو انتیار چې کوم پروجیکټ شروع کړی او هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې نږدې دي یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاس روم جوړونکو کارولو
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ دغه سکولونو ته
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان دي په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف یو ان ایچ آر او ټول ملکونو دی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه خپل ملک کې که د خپل ملک څخه بهر وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویله پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د هیواد بے ثبات کولو یا د پرمختیا مخنیولو هڅه کوونکې به هیڅ کله بریالی نشي د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلي تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پیښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواری په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې رجسټر وي د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگام شال رډټول په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال یې موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې د موضوع د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خبر شوی نننی بیان کې راغلی پر اتلونکو 15 کلونو کې په نړۍ کې 0.8 عربه نوي ونې نالول کیږي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوله وزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان په کورنیو ورځپاڼو کې پر کوم موضوعات باندې بحث شوی دی سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکوي کولو مهم دوران دارنګ پیخې رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکې ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي ادارې زیاتوي چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوې باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پټي حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرک پرس پڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی لیګل شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غختنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي. خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لغپل وادو په شاګیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي. او دارنګ د بجلی د ګټې په معاملې کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه مچې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریا اخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس لا هغې دي وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دې دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دې وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې په پاکستان کې د لژکیو ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت پر وخت عیسویان، احمدیان او اهلی تشیع په نشه کېږي. او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې امنیتي حالاتو ته کتنه کړې او لیکي شاوخوا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لرې کړل سو خو په کابل کې سوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو لنډی جوړونه کوي.
نیوز ویک لیکي د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوی 14 مسولیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواری هم منلې و. دغه ډلې هوټ ښکاره کړې چې سوی مذهب او نور اقلیتونه به په نخه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوی خلک مسلمانان دي خو په پاکستان کې اوسیدونکو عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت پنهخه شوې دي. په پاکستان کې د ټولې آبادې نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي پنهخه شوې بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوي روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول او په 13-15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لري شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پیښوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نخه کیږي په خاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی زورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کیدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو علي کمیټه وای د اپوزیشن ټولې خواوی په جنیوا کې د روغې له بهیره ووځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل سي. هلته د شام لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي هله شوه چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ سوی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وسی. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیز او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازي توپ وزنداو، خو موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټه مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریې کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنه یو منل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم پر اختیار د ملي وحدت حکومت غواړي نو لومړی د هغه لس زره میرمنې او لس ګونه زره نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریا کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا د په وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي. بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
د بخشن نړیوال سازمان له روس څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې ویل له روس څخه ازبکستان ته په زور په ستنو سویو کې پناهغوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. ریپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورسي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمې برخې یې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هیواد په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو د دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشالولو لپاره دغه کسان له خپل هیواد په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هیواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هیواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کیږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر ما فشار واچول شي چې دارنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفاف توګه د مقدمو تر سره کول یقیني کړي. د بشري حقوقو ډلوای ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي.
ازبک چارواکي د ترګري پر ضد د کمپاین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پوره کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کیږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی وو چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هیواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغه ولګېدل چې نوموړي په یو غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی وو چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پښتې ماتې کړل شوې دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم وستې دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوې.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدی کې کوم د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له پاکستان خبریدونکو دان روسپانه لیکي په ورستوي کې د مارشس ولسمشري امینه غریب د پاکستان سفر وکړ. لیکن وای غریب تر دې مخکې هم کراچی ته تللی ده او د پاکستان ښه خاطرې یادونه لري. د لیکنې مهمه برخه مو نوښه وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې امینا غریب افاکیم د مورشس د ولسمشر په حیث په اول وار د پاکستان سفر وکړ، خو نوموړې د دې نوړاندې هم کراچي یونیورسيټي ته راغلی او د کیمستري د کارپوه په حیث یې د یاد پوهنتون د کیمستري د سانګې سره همکاري کړې ده. امینا غریب چې په خپل یې د برتانیا نزدک کړی ترلاسه کړی وایي د کراچي یونیورسيټي د کیمستري سانګه په دنیا کې اعلی مقام لري. ورځپاڼه لیکي امینا غریب افاکیم د خبرو پر مهال په اردو ژبه هم اسو خبرې وکړې او وی ویل چې په خپل هیواد کې د زده کړو پر مهال د اختیاري مضمون په توګه د اردو انتخاب کړی وو. نو موږ وایي په اردو لګلګ پوهیږي او لګه غونډي ویلې هم شي، خو لیک او لوست پکې نشي کولای. امینا غریب افاکیم ویل تر اوسه یې د پاکستان خوراکونه، جامې او سندرغاړي یاد دي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه امینا غریب د مورشس اولنۍ خزینه ولسمشره ده چې نه یوازې ساينس پوه ده بلکې مسلمانه هم ده. مسلمانان په دغه هیواد کې په اقلیت کې دي. خود نوموړې ولسمشره جوړېدل سرګندوي چې په مورشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ څومره همغږي او برداشت ده. ورځپاڼې ته امینا غریب ویلي په نړۍ کې زیاتره مسلې له دې وجې راپورته کیږي چې خلک د یو بل د ژوند ژواک نه بې خبره وي او دا چې د خپل ولسمشرۍ په موده کې به په مورشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همکاري او همغږي لا نوره سیوا کوي. نوموړی په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف د سختې کاروایی یادونه هم وکړه چې د انټرنیټ د لارې نفرت خوروي او د یو بل خلاف د تشدد لپاره خلک پاروي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي ځواکونو استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیگا مشال رادیو ته وکړه. تیر ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلی وو او هلته یې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه کړې ده. احمد تکل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د دفاع وزارت ویان وی د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
حالت خو زمونږ د پامیر شلمه سره حالت 298 شاهین کلی اردو په
مزار شریف کې د کمانډو قوتونه الته دی په کندوز کې زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړی کتاب مونږ ورته ویو که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې یې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېره ستره توطیه وه کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړه د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغوی بریدونه کړي وو چې وینیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. وساغلې هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همداراز زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تېر کال رئیس د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواکې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پېښور کې د سختدرزي او ترهګرۍ مخنیوي پر موضوع یو غونډه سوي چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي وو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال اړې ته وویل د موسم له تودېدو سره وسلوال بیا یو ځای کیږي چې باید یې مخنیوي وسي. پوهان وایي که طالبان وسله نږدي نو ورسره سوله نسي کېدای. خالد خان معلومات راکوي.
می افتیار حسین وویل چې د موسم بدلی رو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه رستو بیل شوي او پټ شوي وو هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن دپاره خطره جوړېدی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وه او یا زمون په وزیرستان کې کوم اپریشن وو نو هغې نه څه خلک چې تښتېدلي وو نو هغه ریارګنی شوي دي او هغې وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته هغوی غوښتل نو هغې چې کوم دی نو خپل حمله او واقعیت ای کړی دي او د موسم د لحاظه چونکه د ګرمۍ او په یخنۍ کې چې کوم دی نو هغه رنګ عملیات نه کیږي دا یو پیریډ دی او تیارې کړي نو په دې کې چې کوم دی نو هغه به آغاز کوي او آغاز تقریبا کړي دوه درې واقعیت شو نو دا به تیزیږي.
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرال حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دي کبالی سیمو کې دا فوزی عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار، تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي. د زیاته کړه که چېرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو کبالی سیمو کې د سختدریزه او ترهګرۍ ماحول بیا هم جوړېدي شي.
زما خیال نه دی چې دوی په ډایلاګ باندې مانی ځکه چې کلاش اف ایدیالوجي دا هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زور باندې او په دغه باندې هغه شی زمون چې کوم میجورټي اف دی قوم دی هغه نه مني. نو چې هغه نه مني نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو څه فایده نشته دی. خبره په دې کې دی شي چې او ټوپک کې دی او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی اول چې د دوی حکومت د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبی پولیس او نور امنیتی ادارو ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور وسایل روزنه او تربیه ورکوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیرا په مستک په نوې جوړ شوی پل کې غیر معیاري مواد کارول شوی ول چې له کبله یې د پل په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې لاهو شو. دوی تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د خبر پښتونخوا حکومت دی په دې اړه پلټنې وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال په فبروري میاشت کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خیبر ایجنسی په تیرا مستک کې د باړي د سند د پاسه د یو مهم پل پرانستا کړی و چې خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت پرې راغلی و او دغه پل د خیبر تیرا لری پرتو سیمو او رگزی او کرم ایجنسی ته په تګ راتګ کې د اسانۍ لپاره جوړ کړی شوی و. خو د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په دې پل کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او ډیر زر سیلابونو یوړو. په دې حکله د خیبر یو اوسیدونکی سید کبیر پردی مشال ریډیو ته وایي،
اول باران چې راغی د اول سیلاب سره د پل اوبه یوړو او نو دا معلومه شوه چې د کې کرپشن کېږي او د کې چې کم د صحیح میټر استعمال شوی نو موږ تحقیقاتو مطالبه کوو او هم ډېر سخت تکلیف کې هغه تیرا پل اوبه وړه نو خلک چې کنه مخکې سفر نشي کولی په زرونو خلک چې کم دی د متاثره شوي.
د تیرا کوکې خیلو یو مشر عمل جان وویل،
مستک پل چې پوخ جوړ شوی وای او صحیح جوړ شوی وای نو به یې نشي وړای، خو صحیح ټیکادور چې کندې صحیح کور کړی نه ای چې په به یې وری نه غا پوخ کور نه وی کنه. ټیکادوران یې دا ټول ځون پوی کی چې موږ وسپنه یې صحیح وی او کم سیمټ یې صحیح وی کم کراشي وی چې دا صحیح کمر نه وی.
به فلاحی ادارې خیبر ویلفیر هم مشر خلیل پردی وای چې په کبالی سیمو کې اکثره پرمختیایي کارونو ټیکي سو سو ځای خرڅیږي نو ځکه څوک سم کار نکوي.
مراتی افتا خلک دی اغه ته دغه ټیکی الارت شي نو په دغه وجه باندې هغه کارکردګي زکه چې یو ای پیو خرڅي بلې په بل خرڅي نو اخیری کې دمر پاتې شي چې هغه ټیکادار تم په کې نه دکېږي نو په دغه وجه باندې دغه سیستم په مکمله توګه باندې ختمې دل په کار دي چې ډایرک دغه سی یو ټیم وی چې اغه ته دغه فاندینګ وشي او هغه په صحیح طریقې سره کار وکړي او چې بیلانس په وړاندې سی یو سیستم ورته جوړ کی چې باقاعده ویزیټ کیږي او دغه باقاعده جنج پړتال کیږي. مونږ گورنر چې کوم ویزیټ و مستک ته مونږ پکې موجود جدبو او دغه د پول افتتاح کې دا او خو بد قسمت نه چې کله دغه سیلاب راغی نو دغه پول یې د منځه یوړو.
د تیرا مستک دغه پول په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه د کمی سمله غړي ناصر خان سره خبر وشوي نو دوی وویل،
د دې په حواله زه دا ویم چې دا ډیره د تشویش خبره را ځکه چې موږ دوه ځله تلو، یو ځل په هلیکاپټر کې د لارې نه راواپس شو باران وو موسم خراب شو را باندې او بیا دوه ځله موږ هلیکاپټر کښ کو بیا په دویم ځل چلاړو خو هغه مو افتتاح هم کړل او ډیر ټیک دا کوم کله ودا یو ډیر یو قسم گیټ وېر دا دې علاقو لپاره چې دا کم پول دی او زه گورنر صاحب لا دا اپیل کوم چې په دې باندې انکوایری کوي چې کوم خلکو په دې کې کوته هی کړیو چې هغه سزا ملو شي. زه به په دې باندې ټیک ټاک احتجاج کوم، زه به گورنر صاحب دا مسله وچتوم.
د خیبر جنس خلک وای چې د دوی لری پرتی سیمه د ترګرینا ډیر زپل شوی دی او باید هلتا معیاري پرمختیایي کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ترنا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیر سخت روان کیره یو هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د خبر پښتونخوا حکومت د انساني بدن غړو یا اعضاو د پیوندولو چارو انتظامی ادارې جوړولو اعلان کړی دی. د روغتیا وزارت سیکرټر تیر ورځ مشال رادیو ته وویل، دا اداره به د هغو ناروغانو لپاره د اعضاو یا غړو عمل قانوني کوي چې په بدن کې یې ځینو شیانو کار پرې شوی. د مثال په توګه ځینې خلک پښتورګو یا ګردو ته ضرورت لري، ځینې یا سش یا سږي یا پړسون ته او ځینې بیا نور سته. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری ډاکټر عطا الرحمن مشال لیړو ته ویل چې د روغتیایي صوبایي ادارې دغه ریګولیټری اتارټی به په صوبه کې د انساني بدن بیلابیلو اعضا لکه زړه ګردې سترګې پیپړو اینا یا نور ځایونه د یو بل ناروغ انسان ته پیوندولو عمل ته قانوني شکل ورکړي. اوس په یوازې هغه ادارې او هغه څوک خپل د بدن اعضا بل ته ورکوي کوم خلق چې دغه حکومتي ادارې یا د اعضا د پیوند کولو روغتیایي ادارې سره رجسټرډ یا ثبت وي. دوی ویل چې دغه ادارې مشربه د صحت صوبایي وزیر کوي او ورسره به د دوی نه علاوه د صحت محکمې نور چارواکي او سرپریان شامل وي.
ریگولیٹری اتھارٹی نے بھائی ہو جائے کتنے سے ٹرانسپلانٹ کے یہ آغاز ریکگنیشن دے آغاز ریگولیشن سوک بکئی آ سینٹر دے دیکھا بل دے کنے دے نا ٹول رولز ریگولیشن دا ٹول ایز اے مانیٹرنگ اون تے دا بکئی کم چے بٹ ٹرانسپلانٹ تھرو آؤٹ دا پروونس ہر سی ٹرانسپلانٹ کا کڈنی وی کا لیور وی کا ہارٹ وی کا اینی آرگن دا بٹ ٹول دا کی چے اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن دا ٹرانسپلانٹیشن.
بل خوا پیخور کے دا گردو یا ماہر ڈاکٹر چے پیخور کڈنی سینٹر یا دا گردو مرکز کے کار کوی ڈاکٹر علم گیر مشال لیڑو ته ویل چې دا ریګولیټری اتارټی د پاکستان په نورو صوبو او خارونو کې د وړاندې نه کار کوي ولې دلته ډېر وخت پس حکومت دې ته قانوني شکل ورکړو. خو دا یو ډېر غوره ګام دی. ډاکټر عالمگیر دا هم ویل چې دې قانون نه کېدو له وجې وړاندې د ګردو او نورو اعضاو زیاتو نرخونو له وجې د دې غیر قانوني کاروبارونه هم شروع شوي وو چې زیاتره غریبو خلکو به د پیسو پیدا کولو لپاره هم خپلې ګردې خرڅولې او دې نه علاوه به په بیلابیلو طبي مرکزونو کې په دوکا یا په ناپوهۍ کې هم د نورو خلکو ګردې یا د بدن نور اعضا د خرڅولو لپاره ویستل کېدې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com